د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت ورځي 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نو رپورټونو ترڅنګ اوري د کابل پروسې په نوم نړیواله غونډه د قبایلی سیمو اصلاحات د وزیرستان ته د تلونکو خلکو ستونزې او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او کورنۍ او نړیوال ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو نیسا اجمل ته چې تاسو د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کابل کې نن د افغانستان سولې او ثبات او ترګرۍ ضد مبارزې په اړه غونډه پیل شوې ده. د قبایلی سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټای اصلاحاتو د ځنډیدو پر ضد به د اختر وروستو احتجاجي مظاهره کوي. او په امریکا کې یو خاروال وایي شاوخوا زر امریکایي ګورنران، خاروالان او تاجران د پیرس معاهدې هدفونو پوره کولو باندې سلا شوي دي. دا خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په کابل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیل شوې ده. د کابل پروسې په نامه په دې غونډه کې د افغان چارواکو په وینا د پاسه د شلو هیوادونو او بیلابیلو ادارو چارواکي ګډون کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند شوکه مستغنی پر ناوخته مشال رډیو ته ویلي وو د دې غونډې هدف د ترګرۍ ضد مبارزې په برخه کې یوې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته رسیدل او په افغانستان کې د سولې او ثبات دایمي ټینګښت ته واضح هوډ دی. د پاکستان، چین، هند، امریکا او ایران په شمول د یو شمیر هیوادونو استازي د غونډې ته بلل شوي دي. په کابل کې د دې غونډې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په همدې مناسبت یوازې په کابل کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د قبایلی سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټا اصلاحاتو د ځنډیدو پر ضد به د روژې په میاشت کې جرګې او ملاقاتونه او د اختر وروستو به احتجاجي مظاهرې کوي. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې د اعلان تېره ورځ په پېښور کې د یوې غونډې وروستو وکړ. د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سکتر اقبال افریدی له غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل
موږ د پی سی وزیر اعلی له مطالبه کړی چې پی پی سی روغاله ټولو پاټو مشران اخیر انسانان یو، پاکستانیان یو، که موږ د ملک شهریان یو نو موږ د په صحیح طریقه په دې ملک کې شامل کی، موږ له دې په صوبه کې نمائندګی راکې سمله کې او موږ د باقاعده د صوبې سره جوړ کی.
بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د تیرې پنځ شنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو د فاټا اصلاحاتو منظوري ځکه د ځنډ ښکار ده چې حکومت د ټولو ګوندونو اندېښنې ختمول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مقام ویلی په وفاقي بجټ کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره د پاموړ برخه بیل شوې ده. امیر مقام پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د پرمختیايي منصوبو تر لاندې به سکه لواري ټنل مکمل شي او په خیبر پختونخوا کې د سړکونو د منصوبو لپاره سل ارب روپۍ بیل شوې دي.
پزر عرب ترقیاتی فجٹ کی دو نیم سوا عرب روپے د فاٹا اور کے پی کے پر مختص تھی چاہ 25% جڑے گی دایو تاریخ دے ہسٹری دا آئی ڈی پیز پر داغے دا بیلی دی دا دے سر نہیں شامل 92 عرب روپے دا آئی ڈی پیز دا بالے دا پر دیر پر بیلی مختص آ دو بوجھ کے منصوبے دی 101 عرب روپے دے سگنی کال پر مختص تھی.
د مه په وشتمه نیټه وفاقي حکومت د 2013 او 2013 کال بجټ کمی سملې ته وړاندې کړ چې په اپوزیشن ګوندونو نیوکی وکړې ویل چې په دې کې د غیر ضروري منصوبو لپاره بودیجه بیل کړل شوې ده. په دې بودیجه کې د ترقیاتي کارونو لپاره شاوخوا زر ارب روپۍ بیل شوې وي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ډرون برید کې نه هیڅ د داعش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 24 ساعتونو په دوران کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د کوټ ولسوالۍ په نرګوسه سیمه کې هوایي برید کړی چې له امله نه هیڅ د داعش وسلوال وژل شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت تایید کړی چې د سولې شورا په خانه مرستیال محمد کریم خلیلی د دې شورا د نوي رئیس په توګه ټاکل شوې ده. د افغان ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضی پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې زربا په دې اړه د ولسمشر فرمان له رسنیو سره شریک کړی. د افغانستان د سولې علي شورا د پخانی مشر سید احمد ګیلانی تر مړینې وروسته د شورا چارې د سرپرست په مشرۍ کې ترسره کېدلې. محمد کریم خلیلی د افغانستان پخانی مرستیال ولسمشر هم پاتې شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د نیویارک خار پوخانی خاروال مایکل بلومبرګ پر ویلی شاوخه یو سر امریکایي گورنران خاروالان او تاجران د پیرس آب و هوا معاهده هدفونو په سر تر رسولو سلا شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ تیرونه له دې معاهده څخه د وتلو اعلان کړی و. بلومبرګ چې د خارونو آب و هوا بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال خاص استازی هم دی، په ملګرو ملتونو کې د پیرس معاهده پړه موږ سم په دې کې شامل یو په نامه یو قرارداد جمع کړی. ویلي دي چې هغه به ځایي حکومتونو او غیر سرکاري ادارو سره کار وکړي چې دا شان د ګیسونو د اخراج په اړه خپلې ګډې ژمنې راغونډې کړي او په ملګرو ملتونو کې جمع کړي. د برتانیا پولیسو په لندن کې د جون درېمې نیټې په دریو مشکوکو حمله کوونکو کې د دوو تنو نومونه اعلان کړي دي. په دې کې یو مشکوکه تن پاکستانی نژاد برتانوي خورم بټ نومېدو چې له تیرو څو کالونو راهیسې د لندن په ختیځ کې په بارکینګ سیمه کې له خپلو ماشومانو سره اوسېده. د لندن پولیس وایي پولیس او د برتانیا کورنۍ استخباراتي ادارې د 20 کلن خورم بټ په اړه خبر درلود. پولیس استخباراتي اداره بیا دا هم وایي داسې کوم استخباراتي معلومات ورته نو ترلاسه شوي چې دا حمله پلان شوی و. بل حمله کوونکی راشد رضوان نومیده چې د لیبیا او مراکش غبرګ شهریت یې درلود. او اخیری خبر دا چې جورجیا، آذربایجان او ترکیه د تبلیستی خار سره نږدې ګډ پوځي مشکونه پیل کړي دي. د جورجیا د دفاع وزارت ویلي دا پوځي مشکونه پرون د جورجیا په وسیاني پوځي اډه کې پیل شول او د جون تر 14 نیټې پورې دوام لري. د دفاع وزارت وایي د دریو ګاونډیو هیوادونو پوځیان به په خپلو کې رابطې کوي او د سمکنیو هوایي مشکونو په ګډون ځانګړي پوځي مشکونه به ترسره کوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زم همکار احمد الله درته د کرنسو بې او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 50 پیسې او 109 روپۍ 10 پیسې. یو پاون 106.5 روپۍ 40 پیسې او 106.5 روپۍ او 50 پیسې. یو عرب امارات درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورس پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 22، په بنو کې بزیات نه زیات 40 او کم نه کم 40، او په کوټه کې بزیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وی.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اوري افغانستان نن د کابل پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. او د پاکستان قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد د جرګې او احتجاجي مظاهره پیلوي.
اوس د فاټا سیاسي اتحاد د پلیټ فارم نن موږ احتجاجي تحریک لانچ کوو. موږ لوی جرګې راغواړو. موږ د پارلیمنت مخې له درنه چې کوم دی فیصلې کوو.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه کسان چې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي د څو اونۍ راهیسې د پاکستان په بندوبستي سیمو کې خپلو کورونو ته د تللو لپاره د وطن کډونو په انتظار دي. او د خبر ایجنسی ځوانان وایي د دوی په سیمو کې کار کوونکو غیر دولتي ادارو کې دي قبایلی ځوانان واخیستل شي.
نان گورنمنٹ ارگنائزیشن دی پتا کہ چمرا ہم بہاری خلق تھی چاغات او بسی و جکم مقامی زوانان تعلیم یافتہ زوانان دی چاغا پکے برتی کڑ لیشی
نور ہم یوش میری بوٹن لرو لما شاء اللہ ڈیو سرو سی اوس د خبرونه لومړی موضوع اردن کو ترنګ تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې کابل نن د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د کابل پروسې په نوم په دې نړیواله غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي حالت خبرې کیږي. پړې نور تفصیل کابل کې خپل خبريال خلو حدیث پردیس سیدا محل مقصد ټلیفون پکړ خره پردیس سټریم شي. او دا هم زمګ اردن کو ته وایي چې آیا د غونډه پیل شوې که څنګه؟
بله سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ته. بله غونډه شروع شوې ده. د غونډې یو برخه خلاصه شوه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي خبرې وکړې او یو څه د غونډې په اجنډا یو غونډې اجنډا یې واضح کړه او له هغې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني غونډې ته تفصیلي وینا درلوده او د دوی په خبرو کې بیلابیلو مطالبو ته اشاره وشوه کچیرته
په سب موضوعاتو باندې دغه دواړو مشرانو وینا وکړه.
بله پاول کې حکمت خلیل کرزي ویل چې نن په کابل کې د کوم هیوادونو تقریبا سبان شلو هیوادونو استازي چې راټول شوي هدف یې دا ده چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث وکړي او په دې باندې بحث وکړي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. او بل موضوع چې د ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د په سیمه کې د سولې د ټینګښت په معنا ویل هغه وروسته ولسمشر غنی تفصیلی خبرې وکړې او خغلی غنی په درې موضوعاتو باندې هم د فوکس درلود. اوله موضوع دا و چې ولسمشر غنی ویل چې پاکستان سره روابط ته اشاره وکړه. دوی ویل چې لکه نه چې دای ولسمشر سو پاکستان ته یعنی څو ځل هڅه وکړه چې له دوی سره روابط ښه شي خو په ځینو دلایلو باندې روابط ښه نه شول. اوس یعنی چې پاکستان سره کومې ستونزې شته دي پاکستان باید رامخته شي ووایي چې بلاخره اصلي ستونزه په څه کې ده او دوی لام نه پوهیږي چې پاکستان څه غواړي له افغانستان سره. یو موضوع بل موضوع دا و چې دوی ویلي چې طالبان یعنی وروستی فرصت ورکوي چې دین د سولې پروسې نه ګټه واخلي او په هر هیواد کې چې د دوی موافقه ورسره وشي دفتر خلاصي دوی ورسره مشکل نه لري. او دیمه موضوع دا ورته اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه باید هغه کمی شمنی چې کړی دي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزي او د جګړې د پای ترسیدو په برخه کې هغه باید عملی کړي.
سم دا هم حدیث پردیس صاحب زموږ اوردونکو ته وایي چې په دې غونډه کې د کومو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي.
بلې په دې غونډه کې چې روانه ده یعنی تر نن تر ماخامه د غونډه روانه وي تقریبا د څه باندې شلو هیوادونو استازو چې په کې د افغانستان گاون هیوادونه لکه ایران پاکستان په خپل د امریکا متحده ایالاتونه د روسیې ملګری ملتونه چین او نور مختلفو هیوادونو استازو یعنی د بهرنیو چارو د وزیرانو مرستیالان یا په کابل کې دغه هیوادونو سفیران دوی برخه اخیسته ده.
سم ډیر زیات مننه تاسو نه حدیث پردیس صاحب د مشالې خبريالو چې تاسو معلومات درکول د کابل نوریدونکو د کابل پروسې په نوم دغه غونډه د محل روانه ده. د دوی په خبره یو پړاو سر تر رسیدلی دی چې پکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او همدارز افغان ولسمشر اشرف غنی ویناوې کړې دي. تاسو واورل چې دوی په دغه خپلو ویناوو کې د سولې او همدارز د ترهګرۍ پر ضد خبرې کړې دي او نورو یو شمېر موضوعاتو باندې چې کومې خبرې کړې تاسو د هغې لنډ تفصیل واورېدو. موږ به پر دې اړه نور هم معلومات وخت په وخت تاسو ته وړاندې کړو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو ته وګستې اوردونکو د کابلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي چې د فاټا اصلاحاتونه عملی کېدو پر ضد بعد د روزې په میاش کې جرګې او ملاقاتونه کوي او د اختر روز ته به احتجاجي مظاهری هم پیلوي. د غیلان تیر روز په پیښور کې د سیاسي اتحاد غړو د یوې غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې وکړ چې تفصیل یې زموږ خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت لګامونو داسې ښکاري چې اوس په قبایلي سیمو کې اصلاحات او عملی کولو ته نه دي تیار.
اوس د فاټا سیاسي اتحاد د پلیټ فارم نه نن موږ احتجاجي تحریک لانچ کوو. موږ لوی جرګې راغواړو. موږ د پارلیمنت مخې له درنه چې کوم دی فیصله کوو. موږ د پی سي وزیر اعلی له مطالبه کړې چې پی پی سي روغواړه ټولو پارټو مشران اخیر انسانان یو پاکستانیان یو که موږ د ملک شهریان یو نو موږ دې په صحیح طریقه په دې ملک شامل کی. موږ له دې په صوبه کې نمائندګي راکې سملې کې او موږ دې باقاعده د صوبې سره جوړه کی.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي لطیف افریدی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو لپاره په آئین کې د بدلون وړاندیز کړی دی خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د آئین په 200 او 206 مادو کې پکې د بدلون هیڅ خبره نشته او هم د دغه دواړو مادو له وجې فاټا ته عدالتونه او د پاکستان ټول آئین نه دی غځېدلی.
صرف په یو سل شپږویشتمه ماده کې دغه تجویز کړی دی چې درشت ممبران به فاټا ته چې هغه به په خیبر پختونخوا کې شامل وي. نو یو خو مطلب دا شو چې دوی فاټا به دستور فاټا ساتل غواړي. نو لہٰذا دا رواج اک تاسو چې کوم کوئ دا تاسو غلطی کوئ. دا تاسو پزای دے تاسو په سپریم کورٹ او ہائی کورٹ ټول اختیار دغه دغله ورکه عدالتوله ورکه او مکمل پاکستان قوانین تل رایج کی.
د فاټا لایرز فورم یا د وکیلانو د اتحادیه مشر رحیم شاه افریدی وای چې پټوله نړۍ کې داسې مثال نشته چې د یوې علاقې اولس د خپل ملک د آئین د لاندې ژوند تیرول غواړي خو حکومت یې ورته نوی تیار.
نو الته خو د قانون یا د آئین نوم څه شی نشته دی او خلک ټول در په در دي غریبانان په ټول ملک کې خواره دي بلکې په افغانستان کې مخواره دي په پاکستان کې مخواره دي او کدا صورت حال وي دغه یو نیم کروڑ خلکو ته د پاکستان ریاست خپل حق نه ورکي. نو کېدې شي چې دا صورت حال داسې شي لکه چې په 71 کې د بنگلاديش ثانی همنستر راغلی و ځکه چې موږ په هر صورت دغه د غلامۍ زنجیرونه ماتو.
د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو قبایلي سیمې خیبر پختونخوا سره د ګډولو او د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی. خو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او د پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی قبایلي سیمې خیبر پختونخوا سره په یو کولو باندې اعتراض لري. د مسلم لیگ نون حکومت وایي چې د دې دواړو ګوندونو د صلاح کولو استوبه قبایلی سیمو کې ټول تجویز شوی اصلاحات عملی کړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مقام ویلي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره په وفاقي بجټ کې پیسې بیل کړل شوی دی. دا خبره ناسمه ده چې ګواکې وفاقي حکومت خیبر پختونخوا او فاټا لپاره غورځولې دي. نوموړي تېر ورځ په پېښور کې له مشالو سره په خبرو کې وویل مسلم لیگ نون هم قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول غواړي خو تر هر څه وړاندې په دې لړ کې د ټولو ګوندونو ملاتړ او صلاح غواړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې وو.
پېښور کې د خبری کانفرنس وروسته د وزیر اعظم نواز شریف مشیر امیر مقام مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د پرمختګ لپاره د پام وړ پرمختیايي بودیجه ټاکل شوې ده.
ما زداویم چې پاکستان په تاریخ کې کے پی کے کی ترقیاتی بجٹ د مرکز نه دومره استنه ملاو شي سمره جوس ملاو شي پټول پزر عرب ترقیاتی فجٹ کی 2.5 سوا ارب روپئے د فاٹا اور کے پی کے پر مختص تھی چاہے 25% جڑے گی دایو تاریخ دے ہسٹری دا اور میرا کا پروجیکٹ نمبر وا تھا چکم کا پروجیکٹ آئی ڈی پیز پر دا گئی نہ بیلی دی دا دیسر نہیں شامل 92 ارب روپئے دا آئی ڈی پیز دا بالے دا پر دے پر بیلی مختص تھی.
د وزیر اعظم مشیر امیر مقام زیاته کړه چې په لاروان مالی کال کې په پښتونخوا کې د اوبونه د بجلی جوړولو او د سړکونو د منصوبو لپاره هم بجټ ټاکل شوی دی او د لواری ټنل منصوبه به هم سخ کال سرته ورسی.
د اوبو چې کې منصوبې دي 101 ارب روپۍ د سګنی کال لپاره د غیر پر مخله صرف د یو کال لپاره مختص دي. د سړکونو چې کې منصوبې دي تقریبا 100 ارب روپۍ د غیر پر مختص دي. لواری ټنل به دونکې دوه میاشتو کې 100% کمپلیټ شي. ټول ټریفک لپاره کولاو شي د 20 ارب روپو په لاګت سره 6 ارب روپۍ مخکې لري شوی او بقا ټول پیسې به د حکومت کې لري شو 1 ارب روپۍ به د حکومت.
د مرکزی کابینه نه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو د منځوري وروسته په قومي اسمبلی کې د دغه سپارښتنو د بیل د ځنډولو په اړه د پښتني په جواب کې د وزیر اعظم مشیر امیر مقام راته صدا ډول جواب راکړو.
پړه ریفارم بالکل بن کمیټډ یو او موږ دا غواړو چې زیات نه زیات خلک موږ ځان سره پاغې کې والو او دا غوې د مشاورت د بعد د امپلیمنټیشن وشي او زموږ دا خواهش چې درا سي نېشنلی شورا بغیر چې زیات نه زیات خلک بده ان بوډي او یو فیصله موږ بالکل غواړو. موږ غواړو دې مور یو موږ دا په اسمبلی کې پېښ کړي او موږ دا کمیټي جوړ کړي دا ریفارم کمیټي میا محمد نواز شریف سي پیملن 100% دا غواړي شامل شي. خدای شوي اوس د پیملن نه دا تمام پارټای یا تمام سټیک هولډر چل درې موږ جمع ټول په اعتماد کې.
د وزیر اعظم د مشیر امیر مقام په خبره په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خور شوی دا تاثیر سم نه دی چې غنی په موجوده وړاندې کړی شوی بجټ کې وفاقي حکومت دغه سیمو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډوتا وګستئ اردن کو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه کسان چې په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي د څو اونۍ راهیسې خپل سیمو ته د تلو لپاره د وطن کارډونو په انتظار دي. دا کسان له حکومت غوښتنه کوي چې رخصتیانې یې په ختمې دود یو په سخته ګرمۍ او روژه کې نور انتظار نشي کولی. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي هڅه کوي چې دغه مسافرو خپل سیمو ته د تلو لپاره یو ورځ وټاکي. تفصیل له سیمې د مشال لډو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان هغه خلق چې بهرنی هیوادونو کې مزدورۍ کړي په رخصتی راغلي دغه کسان سیمته د تلو غوښتنه کړي. دوی وایي د سو هفتو نه وطن کارډ لپاره انتظار کړي چې سیمته د تلو لپاره لازم ګرځېدلې. دوی وایي چې هفته کې یو ورځ د بهر ملکونو نه راغلو کسانو لپاره مخصوص وي. خو د روژې میاشتې شروع کېدونه وړاندې دغه قافله د زنړ ښکار شوې چې دوی په سخته ګرمۍ او روژه کې د کالونو مسافرې پس هم په بنو کې د مسافرې شپې سبا کوي. د سعودي نه راغلي شمالي وزیرستان اوسېدون کې اخر الدین وایي چې د بهر ملکونو نه کالونو مسافرې پس راغلي خو نن لبنو وزیرستان ته نشي تللې چې خپلو ماشومانو ته ورسي.
ګرمي وزیو ته د سفر ولای د خامخا ډېر زیو تکلیف زر ده. په دا چې خو میشه پیر ناروشي ډېر سفر کړای ډېر وخت تیر کړای نیز دا وی چې نیز د پر د چار ځرتي وسی چې نیرن سی وسی او میش خپل کړی تا لوسی په تکلیف خپل بال بچا جوړیږي. ډېر سفر ډېر وخت ونه تیر کړای جاي او خپل بال بچا راو وی ډېر تکلیف نه اوله ګرمنه تر شوی دی دا له سینې
یو بل مسافر استی خانوی خپل کلی وطن ته ارزمند دی خو یو بل منگل یعنی د سه شنبه ورځ ورته ټاکلې شي او د بهر ملکونو راغلی مسافر او قافله لا نه جوړیږي چې سیمه ته استانه کړي. د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی پخوانی غړی مولانا نگزمان وای دغه کسان د بهر ملکونو نه هیواد ته سرمایه راوړي خو د دوی په حال څوک هم رحم نکړي.
کور وای چې دغه په ایمرجنسی باندې داسې انتظامات کړی وای حکومت جلاو غریب خلک مسافر خلک چې کیما منګل ورې دی ورکړي دوه هغه منګل یا کل څه ولا دا رجا وخت او دا ګرمي وخت او دا مسافر وخت شي نیو کلی ول پاتای دې نو ولا یو هفته منګل کین څه ټوبلا منګل ته او خپل منګل په کینسل و بیا درې منګل وې چې کینسل بیا هو څه دې څه پته نشول بګي چې دې مسافر دا دا تکلیف نه ورکړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی سره ماس ونی وو نو دوی وو ویل چې هڅه کړی چې د روژې میاشتې په آخري هفته کې د بهر ملکونو راغلي مسافرو لاورز مقرره کړی او د دوی واپسی وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ته غوږ استی لبونو زو اسلام آباد ته د پاکستان علماي کونسل فتوا جاری کړی چې بے ګناه خلکو د وجونکو اسلام سره هیڅ تعلق نشته او څوک چې هم داسې کوي مقصد یې د نړۍ د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ کرکا پیدا کول دي. نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې اورو.
د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی د ګل پورز مشال ریډیو ته دغه فتوی پاړه ویل چې د دوی په دارالافتا کې د هر فکر دینی عالمان موجود دي او دوی له وړاندې هم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد تفصیلی فتوا جاری کړې ده.
لکه څنګه چې په دې تیرو درې ورځو کې په درې هیوادونو کې چاودنې وشوې نو داسې یو تاثر راولاړ شوی و او په خصوصي توګه د لندن د برید وروستو چې کینی دا هر څه مسلمانان کوي. موږ یو هڅه وکړه چې عام اولس او د نورو مذهبونو منونکو ته دا پیغام ورسول شي چې بې ګناه انسان وژونکي د اسلام خصو چې د هیڅ یو دین استازې نشي کېدلی.
د طاهر اشرفی په وینا چې د دې فتوی جاری کولو یو مقصد دا هم و چې د سلورو آسماني مذهبونو منونکو سره سره د نړۍ هر تن ته دا پیغام ورسوي چې اسلام د ترهګرۍ یا بې ګناه وژنو سره هیڅ تعلق نه لري. د مې پر 28مه نیټه هم د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو سیمینار پر مهال دینی عالمانو ځانمرګي حملو وسلوال مخالفت او د زور په کارولو سره د اسلامي شریعت نافذولو پر ضد فتوا ورکړې وه. په کوم چې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د مشر مولانا سمیع الحق لخوا نیوکه شوې وې. خو د پاکستان علما کونسل مشر وایي چې د پاکستان ټول عالمان پر دې متفق دي چې له پاکستان دې ترهګری او سخت دریزی ختم کړل شي.
مولانا سمیع الحق صاحب خو یو سیس په ګوته کړې، خو په پاکستان کې د هیڅ یو چا دې کې اختلاف نشته چې د هیواد نه د سخت دریزی او ترهګری ختمه نشي او نه دلته د چا د دغه وسلوال تنظیمونو سره څه اړیکې شته. دا فتوا د پاکستان علما کونسل دارالافتا جاری کړې ده، او له دې وړاندې چې کومه فتوا جاری شوې وه په هغې کې هم زموږ د کونسل غړي موجود وو. دلته هیڅ اختلاف نشته، بلکې چې څوک هم ښه کار کوي د هغې به مرسته کوي.
پاکستان علما کونسل پر رسنیو هم زور راوړی چې د هر مذهب ځوانان له سخت دریزی او ترهګرۍ بچ کولو کې خپل کردار ولوبوي. کونسل دا اعلان هم کړی چې د روژې د میاشت نه وروسته به یو نړیوال کانفرنس راغواړي چې پکې به د مسلمان عالمانو ترڅنګ د نورو مذهبونو مشران او پوهان هم رابلل کیږي.
مشال لډو ته هغه سي تاسو د محمد عمران رپورت اوریدو. اوریدونکو د کابل روسي ځانمرګي بریدو چې نوي کسان پکې وجل شول او 3400 یې زخمیان کړل. افغان حکومت یې زمواري پر حقانی شبکې اچولې. د حقانی شبکې د کار او قوت پاړه د بشیر ګواخ دا رپورت اوریدو.
حقانی شبکه یا حقانی نتورک د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وای چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر پاکستان تور پور کړی چې دا ډله په شمالي وزیرستان کې ساتي، خو امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري د جون په 4 تاریخ واشنگتن ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې حقانی شبکه افغانستان ته کډه شوې ده. د افغانستان استخباراتو ادارې د جون په 2 تاریخ په یو خبر پاڼه کې ویل چې کابل کې د مئی 1 برید حقانی شبکې د پاکستانی استخباراتي ادارې په مرسته پلان کړی و. په دې برید کې تر 90 ډیر کسان وژل شوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې حقانی شبکه دې په لویو بریدونو تورنېږي. دا ډله ولې دومره قوي ده؟ تړونکی رحیم الله یوسفزی په اړه وایي.
یو خو د دوی ډېرې زړې او نږدې اړیکې وې د پاکستان د استخباراتي ادارو سره. آیا مخکې چې دوی د شوروي اتحاد خلاف جنګ کوو پاکستان مکمل مرسته کوله، د دوی سره کسان خوشته، دوی سره اوس هم کسان دي، مخکې مو سره وو. یو خو د دوی یو شهرت جوړ شوی دی، خلک ول راضي، دوی سره ملګري کېږي، خارجیان هم ول ډېر راغلي وو مخکې زمانه کې، دوی سره وسایل هم ډېر دي او د دې یو تجربه هم ډېره شوې ده.
د دې ډلې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی په 1999 کال کې د افغانستان پکتیا ولایت کې زیږیدل دی. هغه د روسانو سره د جهاد په وخت کې په حزب اسلامي خالص ډله کې وو چې په 1995 کې افغانستان ته د طالبانو ننوتلو سره د هغوی ملګری شو. د نوموړي د لاس لاندې وسلوال حقانی شبکه بلل کېږي چې اوس مهال مشري د نوموړي زوی سراج الدین حقانی کوي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند مرستیال هم دی. په کابل کې د شخړو د حال او سولې مطالعاتو د مرکز مشر څېړونکي حلیم الله کوثری وایي حقانی شبکه فعالیت په خپلواک ډول کوي، خو هدفونه یې له طالبانو جلا نه دي.
تر هغې پورې چې ملا عمر د طالبانو رهبري کوله، حقانی شبکه دا هم د طالبانو یو حصه وه او د هغې رهبري د لاس لاندې کار کوه. خو دا چې دا جدایي او جدا اهداف ولري، زه فکر نه کوم چې دا فعالیت له نظر نه به فرق وي. مثلا حقانی شبکه په تېرو 15 کلونو کې ډېر انګېرنه داسې دي چې پکتیا او خوست او پکتیکا او لوګر او غزني په دغو ولایتونو کې قوي ول.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو او القاعده وسلوالو ډلې سره د اړیکو لامل ټوله حقانی شبکه یا نتورک د ترهګرو په لیست کې اچولې چې په مشرانو یې سفری او مالی بندیزونه لګول شوې دي. یو افغان چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال رډیو ته ویل چې یاده شبکه تر 15000 پورې وسلوال لري چې د طالبانو له جنگیالیو بیل دي. دوی تر ډیره د افغانستان په مرکزی او ختیځو ولایتونو کې فعال دي. د سیاسي چارو څېړونکي حاجی داود وایي نوې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د سرتیرو زیاتولو او نوې ستراتیژي رامنځته کولو په درشل کې دی چې د داعش ترڅنګ حقانی شبکې ځپل به هم په لومړیتوب کې وي.
د ناتو د احساب ځواکونو فزیکی شتون دلته شته دی. کچه ته افغانستان دغه وړتیا ولري چې د هغوی په مرستې باندې دغه فشارونه په پاکستان باندې زیات کړي چې پاکستان د هغه ډلو سره چې په افغانستان کې دغسې تروریستي عملیات کوي چې هغوی د دې عملیاتو نه لاس واخلي.
بلخوا اسلام آباد تل ویلي چې د افغانستان او سیمې سولې ته ژمن دی او دې لړکې په ضرب عذب عملیاتو کې د نورو ډلو تر څنګ حقاني شبکه هم ځپلې او له سیمې شړلې ده.
نو بچرګ وخت تاسو ریپورت باندې خوردونکو تاسو ته یادوي چې پاکستان د کابل په وروستیو بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. وخت شوه د 12:00 بجې له انیس اجمل د خبرو لنډیزو.
کابل کې د کابل پروسې په نامه نړیواله غونډه پیل شوې ده. د مشال ریډیو خبريالوي د غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غني وینا وه چې له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. ولسمشر غني زیاته کړه چې طالبانو ته د سولې له پروسې ګټې وسلو لپاره وروستي فرصت ورکوي او نړیواله ټولنه دې د ترګره په وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. د کابل سیمو سیاسي اتحادیه وایي چې د فاټا اصلاحاتو د ځنډیدو پر ضد به د روژې په میاشت کې جرګې او ملاقاتونه د اختر وروسته به احتجاجي مظاهرې کوي. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې د اعلان تېر ورځ په پیښور کې د یوې غونډې وروسته وکړ. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مقام ویلي په وفاقي بجټ کې د خبر پختونخوا کابل سیمو د پرمختیا لپاره د پام وړ برخه بیله شوې ده. امیر مقام پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پرمختیايي منصوبو تر لاندې به سږ کال لپاره ټنل مکمل شي او په خیبر پختونخوا کې د سړکونو د منصوبې لپاره 100 ارب روپۍ بیله شوې دي. په ننګرهار کې پډرون بریټ کې د داعش ډلې نه هیڅ وسلوال وجل شوې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته ویل چې د 13 ساعتونو په دوران کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د کوټ ولسوالۍ په نرګوسې سیمه کې هوایي بریټ ترسره کړی چې له امله نه هیڅ د داعش وسلوال وجل شوي وسلوالو لپاره ډېره سیمه دي ویلي. د امریکا د نیویارک ښار پخانی ښاروال مایکل بلومبرګ پر ویلي شاوخوا یو سر امریکایي ګورنران ښاروالان او تاجران د پیرس آب و هوا معاهدې هدفونو په سر ته رسولو صلاح شوي دي. د بریتانیا پولیسو په لندن کې د جون 3 نیټې په 3 مشکوکو حمله کوونکو کې د 2 تنو نومونه اعلان کړي دي. په دې کې یو مشکوکه تن پاکستانی نژاده برطانوي خورمبټ نومېده چې له 1300 کالونو راهیسې د لندن په ختیځ کې په بارکینګ سیمه کې له خپلو ماشومانو سره اوسېده.
اردن خو ځواني سچمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دیني مای کم تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي رفعت انجم توکش
مشرق ورسپانو په خپل ادارې کې لګی چې د پاکستان پوسټ په مرسته کې دونکو ګامونو په شامنځر کې د وزیرستان په حالاتو کې بدلون راغلی او یو د امن ځای جوړ شوی دی. د ولس او پوسټ ترمنځ د مرستو فضا جوړه شوې. په دې مرحله کې اوس پوسټ ته په یو ښه طریقه شاته کېدو ضرورت دی او په دغه سیمه کې د وزیرستان ولس د بیدارولو ضرورت دی چې دا شان داسې عناصر بیا دغل ترانه شي چې د دوی لپاره د مشکلات وجه جوړه شي. اداري وایي چې په وزیرستان کې د کریډیټ کالج او آرمی پبلک سکولونو جوړولو نه پس قبایلي ځوانانو ته تعلیم د دوی په سیمو کې ورکولو لپاره د پوسټ هلې ځلې روانې دي. اداری زیاتوی چې هیله ده چې د ازمختونو نه تیر شوي د شمالي او جنوبي وزیرستان ولسته به د خپل بچو د تعلیم او تربیت د اهمیت زیات احساس شوي وي او هغوی به د دې سہولتونو قدر کوي. اداری په وینا همدا شاند سړکونو جوړېدل سره به قبایلي ولس میوې او سبزیانې تر منډیانو رسول شي او داسې به ورته د ګټ سره پیسې ترلاسه کیږي کوم چې اول ممکن نه وو. اداری اخره کې وایي چې په میرانشاه کې د بسونو نه ویډي جوړېدو سره که یو خو د تک راتګ مسلې به آسان شي نو بل خو د یونس خان سټیډیم په صورت کې به د نړیوال یار د لوبو میدان سره لوبو ته وده هم ملاو شي او ځوانان لوبغاړو ته په کامی او نړیواله توګه په لوبو کې د برخه اخیستلو موقع په لاس ورشي او دا شان به یو صحتمند هلې ځلې رامخې ته شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې آی سی سی چمپیئنز ټرافي مقابلو کې د هند لاس پاکستان ته ماتې په پاکستان کې د کرکټ مینوال مایوس کړي خو د میچ نه وړاندې پاکستان لوبغاړو تر 2 ورځو مشکونه کړي وو او نوې تګلارې هم ټاکلې وې خو د هند پاکستان په لوبه کې د ټیم ښه کارکردګي په نظر رانغله. ادارې وایي چې بې شکه ګټل بیلل د یو لوبې برخه وي خو یو اړخیز لوبه نه وي کول پکار بلکې په مقابله کې په مکمله توګه لوبه وړاندې کول پکار وي او د هند پاکستان لوبې سره خو هسې هم د دواړو خوا ولس جذبات تړلي دي. دواړه لوبډلې ډېره موده پس د کرکټ په میدان کې یو بل ته مخامخ شوې وې. ادارې په وینا چې هیله دا لرلې کېده چې د پاکستان ټیم به یو ښه لوبه وکړي خو داسې ونه شو او ډېرې داسې تکنیکي غلطۍ وشوې چې د پاکستان ټیم کوچ مکی آرتر هم خپل په خبري غونډه کې تدې اعتراف وکړو. ادارې زیاتوي چې د ټیم خراب بولینګ، فیلډینګ او نور غلطو له وجې چمپیونز ټرافي خوسه، بلکې تر سیمی فائنل رسیدوم امکانات هم په نظر ناراضي. ادارې اخره کې وایي چې ټورنمنت ته واپس راتللو او خپل ځای جوړولو لپاره به پاکستان ته راتلونکي میچ ګټل وي. ټیم انتظامی ته هم سوچ کول پکار وي چې په ټیم کې څه خامې دي او دا به څنګه ختمول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لړیو ته وګسته اوس نړیوالو ورسپانو ته کتنه. گارډین ورسپان لیکي د قطر سره د ځینو عرب هیوادونو د اړیکو د شلولو پریکړه به د دغه سیمې پر حالاتو ژور اغیز وکړي. دغه هیوادونه تور لګوي چې قطر د سغدریزو ډلو سره مرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. بلخوا پراجیکټ سنډیکیټ د افغانستان په اوسنیو امنیتي حالاتو لیکل کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
گارڈین ورسپانه لیکي سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر وایي له قطر سره یې سفارتي اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا له لارې هر ډول تعلقات او رابطې ختم کړي دي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې په ترګری کې لاس لري او د نړیوال قانون ښکارا سرغړونه کوي. دا په دغه سیمه کې په روان کال کې تر ټولو لوی سفارتي بحران ګڼل کیږي. په قطر کې په اودیت هوایي اډه کې د امریکا سناسل لس زره عسکر موجود دي او دا لانه د معلومات چې دغه فیصلې سره به په قطر کې د امریکا په پوځي تنصیباتو ساسر پریوزي او کنا. قطر په بیا بیا دا ویلي دي چې دوی د تندرو ډلو ملاتړ نه کوي. قطر په غزا پټۍ کې حماس وسلوال ډلې ته مالی مرستې ورکوي او دغه ډلې یو جلاوطن مشر خالد مشال د 2012 کال راهیسې په قطر کې ژوند کوي. غربي چارواکي هم په قطر تور لګوي چې په شام کې د القاعده د سانګې نصره فرنټ سره هم په مرستو کې لاس لري. دا لانه د معلومات چې سعودي عرب د دې خبرې اطلاع امریکا ته ورکړې وه او کنا، خو دا زیات امکان لري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د دغه ګام په اړه سعودي عرب ته څه نوي ویلي. بلخوا پراجیکټ سنډیکیټ لیکي په افغانستان کې د وسلوالو خلاف د 13-15 کالو د جګړې وروستو هم د دغه هیواد حالاتو سمې نه دی خوړلې. په 2014 کال کې په افغانستان کې د عامو انتخاباتو په نتیجه کې د ګډ حکومت راتلو وروستو داسې تمه کېده چې اوس په دغه تا امن پوزای شي، خو داسې معلومیږي د افغانستان حکومت په سمه لاره نه دی روان او د هیواد امنیتي حالات یې ورځ تر بلې خرابېږي. په دغه جګړه کې افغانانو ته ډېر زیانونه هم اوریدلې دي. سناسه 3,500 اتحادي عسکر پکې وژل شول او همدومره شمېره کې کنټراکټرانو خپل ژوند موبایلو. دا شان سناسه 1,00,000 افغانانو د 13-15 کالو په جنگ کې د ژوند قرباني ورکړه. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي اوس چې کله د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامیه په بهرنۍ پالیسۍ کې په بدلونونو کار کوي، نو باید افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو هم فکر وکړي او د افغانستان حالاتو ته خاص پام وکړي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروي
په سلورنی مو بجو
مشال لري ته وګستې. د برسانیا پولیسو په لندن کې د جون 3 د حملو په تور د وجل شو دوه تورونو کسانو نمونه اعلان کړل. خورمبټ او رشید رضوان په لندن برج کې د ترګریزو حملو په تړاو تورن پیژندل شوی دی. دا اعلان داسې وخت شوه چې زرګونه کسان د لندن برج په مشهوره پلکه د جون 3 نیټې د پیښې د قربانیانو د یاداشت په خاطر ټول شوي وو. د هغوی په یاد یې چوپتیا غوره کړه. سپولا ستانگزی په دې اړه د مشالو د خبرو مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د برېټانیا پولیسو د لندن ښار د شنبې شپې د حملې په تړاو د دوو تورنو نمونه یاد کړل چې د وو کسانو په وژنې او د لسګونه نورو په ټپي کولو تورن و. لومړی تورن خورم بهډ دی چې پاکستاني او اصله برېټانوی دی او له کلونو راهیسې د لندن په ختیځ کې اوسېده. هغه 20 کلن و او واده یې کړی و. د برېټانیا پولیسو یې هغوی او د برېټانیا کورنیو استخباراتو MI5 د خورم بهډ په اړه خبر و، خو نه پوهېدل چې داسې حمله به پلان کړي. دویم تورن رشید رضوان پیژندل شوی چې ویل کېږي د لیبیا مراکش دوه ګونی تابعیت درلود. پولیس وایي دغه دیرش کلن سړي په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. د برېټانیا پولیس وایي د دریم تورن په اړه هڅې کوي چې معلومات ټول کړي. د جون په دریمه د لندن په تاریخي پله دریو حمله کوونکو چې ورسره د پولیسو لخوا ووژل شول په خلکو موټر وخېژو او بیا یې په یو مارکیټ کې په خلکو د چړو گزارونه هم وکړل چې ټول ټال و کسان یو وژل او 50 نورې ژوبل کړل. د ټپیانو لړلې د اتل سوتنو روغتيي حالت نازک خودل شوې ده. د لندن د پیښې د تورنو کسانو نمونه په داسې وخت کې اعلان شوې چې زرګونه کسانو تیر مازیګر لندن برج ته نږدې ټول شوي او د شوې پیښې د قربانیانو یاد یې تازه کړ. د لندن ښاروال صادق خان وویل د برېټانیا پلازمینه به د ورته تروریستي پیښو سره هیڅکله ماته نه شي. موږ یعنی د لندن اوسیدونکي او د نړۍ خلک بیګونا جسدونه خاورې ته وسپارل. موږ د قربانیانو او ټپیانو کورنیو ته د خواخوږۍ پیغامونه واستول. د لندن د بیړنیو خدماتو د ټولو ادارو او ویاړلیو خلکو د شجاعت په خاطر چې د نورو د سنبالتیا لپاره ځانونه په خطر کې واچول مننه کوم. تاسو موږ ته غوره یاست. د برېټانیا پولیس وایي اوس وخت لاس تنه چې په کې شپک خځې شامل دي د لندن تاریخي پله د قضیې په خاطر ترڅېړنې لاندې دي. هغوی له حملې وروسته نیول شوي دي. له مارچ میاشتې راهیسې دا په برېټانیا کې درېیمه حمله ده چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مارچ په 22مه د لندن په ویسټمنسټر او د مې په 22مه په مانچسټر کې د کنسرت پر مهال په بمی چاودنه کې د 22 کسانو وژنه د دې حملو تازه بیلګې دي. په دې درې واړو حملو کې 34 کسان وژل شوي چې اکثری د برېټانیا اوسیدونکي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال لړو ته وګستئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حق هیواد د سولې علي شورا مرستيال محمد کریم خلیلی دغه شورا د مشر پټوګه ټاکلې. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست د مشال لډیو افغان څنګه ته بیګار دی خبرې پخلې وکړ. ویل چې په دې برخه کې به ډیر زر د ولسمشر حکم له رسنیو سره شریک کړل شي. په ورته وخت کې د سولې د علي شورا د دارالانشا پخوانی مشر وای خلیلی د دې شورا د ریاست لپاره مناسبه ټاکنه نه ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د جمهور ریاست مطبوعاتي مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کریم خلیلی د سولې دالی شورا د رئیس په توګه ټاکلې ده. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه له نورو سرګندونو ډډه وکړه، خو ویل چې ډیر ژر به د ولسمشر حکم له رسنیو سره شریک شي. د سیاسي چارو کارپوه د پوهنتون استاد نصرالله محسنی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلی په تیر نظام کې یو معتدله سیاسي سیره و او په همدې دلیل ارګ نوموړی د سولې علی شورا د رئیس په توګه ټاکلې ده.
چند
وړه وای سو دلایل چې خاغلی خلیلی لري دا د کرزی په نظام کې یو معتدله سیره و او همدارنګه هغه وخت چې طالبان راغلل او په افغانستان کې حکومت جوړ کړو خلیلی د طالبانو د مشرانو سره خپل خبري رواني وساتلې. له همدې عمله دولت د دې څوکۍ لپاره له خلیلی بل ښه انتخاب نه درلود. د سولې علي شورا د ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو په هدف جوړه شوه. که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د دې شورا حلو زلو تر دې د مکومه مثبته پایله نه ده ورکړې، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سوله کول د دې شورا او د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو شمیرل کیږي. د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی لمړینی وروسته د دې شورا له سو میاشتو را په دې خوا مشر نه درلود. اوس چې د ولسمشر لخوا کریم خلیلی د سولې د عالی شورا رئیس وټاکل شو، په وړاندې بیلابیل خبرګونونه موجود دي. د سولې د علي شورا د دارالانشا په خواني رئیس محمد ایوب رفیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خاغلی خلیلی ټاکنه مصلحتي یاد کړه. د ویل له وسلوالو طالبانو سره د خاغلی خلیلی په خواني او جګړو او د سولې په شورا کې د مرستيالي دندې ته پکاتو دا د دې څوکۍ لپاره مناسب انتخاب نه دی.
زه یقین لرم چې رئیس جمهور د اقتدار د مصلحت لپاره کوي. نو دا باید د سولې مسله ډیره جدي مسله نیولې وای او دا چې سره ګمارلې وای. زه دا غواړم چې څوک باید په دواړو خواو کې هم د حکومت په کړی کې هم په مدني ټولنه کې هم په مخالفینو کې یو نسبی ممتنی شي راځي چې دخله په جنگو کې نه وای.
خغلی رفیق همدار ازویل چې خلیلی د خپل مرستیالې په دوران کې چې پیر سید احمد ګیلانی د دې شورا رئیس وو د وسلاکار په ډول په شورا کې حضور درلود. نو موړی ویل د جنبش روشنایی د مظاهرو پر مهال خغلی خلیلی د سولې د شورا په نسبت په دغه مظاهرو کې ډیر مصروف وو. خو نو موړی بیا هم هیلمندی و خود چې شاید خغلی خلیلی په خپل دغه تازه ماموریت کې بریالی شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړو ته پګستې په ننګرهار کې ځوانانو مدني ټولنو او قومي مشرانو د ملي یووالي او نظام څخه د ملاتړ په مخه یو غونډه جوړه کړې و چې په سلګونو تنو پکې برخه لرله او ټول د خبرې ته ژمن وو چې په اوسنۍ حساس شرایطو کې د ملي یووالي او نظام څخه ملاتړ اشد ضروری دی. نور حال د جلال آباد نه د مشال لړو خبريال باز محمد عبد را کوي.
د ملي یووالي او لنظام نه د ملاتړ د غونډه د دوشنبه یا ګل پورز د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې و چې پر ځوانانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو سربیره پکې یو شمیر قومي مشرانو هم برخه لرله. د تل غورزنګ فرهنګي ټولنې مشر محمد اسماعیل غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په اوسنۍ حساسو شرایطو کې یو شمیر پردیپال غواړي چې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي، خو دوی به د هغوی د شومو اهدافو په وړاندې په کلک عزم سره ودرېږي.
دلته راغلي وو چې دغه مشروع نظام څخه خپل ملاتړ اعلان کړو او هم د قومونو ترمنځ د یووالي او اتحاد او اتفاق لپاره لاسونه سره وړ کړو او هغه پردیپال جاسوسان چې زموږ په هیواد کې د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کوي هیڅوک موږ نشي بیرولی. ټول قومونه په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې خپل یووالی ثابت کړی دی او بیا به هم په آینده کې ثابتوي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اسرار الله مراد وویل د وسنی وخت تقاضا ده چې ټول قومونه لاسونه سره یو کړي او افغانستان له بحران راوباسي.
تقاضا ده چې لاسونه سره یو کو، که ازبک ده، که تاجک ده، که پښتون ده، که هزاره ده، او یو بل وزغمو او په فعلي حالت کې چې دا څوک چغې وهي چې د لیډرانو او د رهبرانو استعفا یا د رئیس جمهور استعفا د حل لار نه ده، باید د فعلي حکومت ملا وتړو.
د افغانستان په ختیځ کې د مدني ټولنو د همغږۍ شورا مشر عبداللطیف واحدی وویل د سیمې استخبارات نه غواړي چې افغانستان د سوکالۍ په لور ګامونه واخلي، نو ځکه د دې خبرې ضرورت دی چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د افغانستان د دښمنانو مقابله وکړي.
موږ یو د خارجي دښمن لرو، بل داخلي دښمن لرو. خارجي دښمنان هغه دي چې د منطقې استخبارات دي چې نه غواړي چې افغانستان خپل حالات ته پریږدي، او داخلي دښمنان غواړي چې دننه نظام کې ګډوډي رامنځته کړي تر څو خپل هغه سیاسي هدف ترلاسه کړي. دغه دواړه حملونه به غندو به کچیر دا لړۍ رواني، موږ باید په مقابل کې ودرېږو، خپل مرکزی حکومت نه ملاتړ کوو.
د ذکر وړ ده چې دا غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هغه لاریون په غبرګون کې جوړه شوې وه چې لاریون کوونکو پکې د افغانستان د منتخب نظام په خلاف نارې وهلې. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو او روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال لړو ته پوهیستی. زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی ځوانان ګیله کوي چې په باړه کې په لویو پرمختیایي منصوبو او غیر سرکاري پروژو کې دوی ته نوکری نه ورکړل کیږي او غیر مقامی خلک پکې برتی کړل کیږي. بلخوا د باړې نه د قومي اسمبلی غړی ناصر افریدی وایي د ځوانانو دغه ستونزې به ګورنر او نورو حکومتي چارواکو ته ورسوي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خبر ایجنسی ځوانان وای چې هلته په باړه او خو شاسمو کې چې کومې پرمختیایي منصوبې پیل شوې دي په هغه کې ځایي تعلیم یافته ځوانانو ته د نوکریو موقع نه ورکول کیږي. دوی وای په دې ورستو کې فاټا سیکټریټ یو نوټیفیکیشن هم کړی وو چې په قبایلي سیمو کې به په پرمختیایي پروژو او نا دولتي ادارو کې ځایي تعلیم یافته ځوانان برتی کولای شي، خو په دې عمل نه کیږي. د باړې یو ځوان زرمین خان پردی مشال ریډیو ثوی چې دغه نه دولتي ادارې دوی ته نوکری ورکړي نو په سیمه کې به بیروزګاری ورسره یو صحد پوری راکم شي.
چکل نام دی مونږه لوکیلا یو ان جی او زنه نوځي د یم سره یو خصورستای نو په دا طریقه سره مونږ د چکم ریشو دو دی مونږ د بیروزګوري دارې شو مونږ کنټرول کوله شو دغه ویډ کې د مونږ لوکل خصل شي چې مونږ دغه ماشی لیول سره په دا طریقه خصي بیروزګوري سره ختم شي، بلکې مونږ یو نوټیفیکیشن هم په خپل کتل او چې فاټا سیکریټریټ نه شو شوی چې کم باندې په ان جی او کې کسون وي هغه به لوکل باندې خصل شي، خو تر اوسه پورې کې هغه عملی شوی نه دی.
او د خیبر باډي یو بل ځوان خادم حسین افریدی وای
لکه پتا کې به زده وین چې کوم ان جی اوز دی ایس آر ایس پی ډیر زیات رودرمیل تک پروجیکټس کوي، وسرا یو این ایف او ول دی، وسرا ټیوزډیک ول شول، یو شمیر نور چې کوم ارګنایزیشن دی هغه دلته کې کور کوي. خو دغه ول دی وینو مطابق هم ویل شي دی چې دوی دغه لوکیز ونون پدا کې په ډیوټی کې پر اسکور کې ځون سره، خو چون کې دوی دغه وینو مطابق د فاډ سیکریټریټ نه چې کوم جاری شوی نوټیفیکیشن دغه په وچو دوی مقامی خلک کې ناخلي د مختلفو سیمو خلک وروړي چې دغه سی د لوکیز ونون ډیر مشکل سره مخ دي. مو خپل هم اپلای غونې وکړي مختلف چې کوم پروجیکټس دی پاره کې مختلف پوسټونه لا، خو چون کې موږ له پازیټیو رېزالت ملو نشو د موږ د اعلی حکم نه د اعلی چارواکو نه دغه مطالبهاتو چې په دمو نه پورا اکشن وغوښتل شي، او دغه سی په ټولو ان جی اوز کې چې څومره هم نان ګورنمنت ارګنایزیشن دی په دغه څومره هم بهاري خلک چې هغه او بوسي او چې کوم مقامی ځوانان تعلیم یافته ځوانان دي چې هغه پکې برتی کړل شي.
د دغه ستونزې په حق لمو په فاټا سیکټریټ کې ډایریکټر پروجیکټ دریز معلومولو هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه و نه شوه. په خیبر ایجنسی کې په پرمختیایي پروژو او نه دولتي ادارو کې ځوانانو ته د نوکریو موقع نه ورکول په لړ کې مو چې کله د باډې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
پارلیمنٹرین خپل تحفظات په دې سلسله کې وړاندې کړو، او دلته د سپرانی کمیټې کې هم په دې خبره ډېر زیات باس مباحثه شو. بیا د سپرانی له طرف نه یو لیټر لاړو، په هغې کې دا ورته سپین صفحه لیکلو چې په دې کې ان جی اوګانو کې یو خو د دې احتساب سیستم نشته، ځکه چې دوی کم کارونه کوي په هغې باندې چک اینڈ بیلنس سیستم نشته. دویمه دا چې په دې کې به لوکل خلک برقی کېږي چې هغوی له روزګار ملاو شي، خو زما خیال دی چې تر اوسه پورې په دې باندې عمل محمد نه دی شوی. انشاءالله دا مسله به موږ دوباره راپورته کوو پټه سی ایس را، او ګورنر صاحب دا خبره موږ انشاءالله ما سکرین د خپل بزتی طور انشاءالله په نیکسټ میټینګ کې به دا اوچتو دا خبره.
د خبر ایجنسی ځوانان وایي چې د فاټا سیکټریټ په نوټیفیکیشن دی عمل وکړی شي، او دوی ته دی د روزګار موقع ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال لډیو ته وګستې له خبر ایجنسی زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د شمال د رازینو او د شاوخوا سیمو خلک وایي دغلته په غرونو کې په ګڼ شمیر کې قدرتي معدنیات موجود دي، خو د سمو لارو د نشتوالي له وجې راوستل ګران دي. د شمال خلک وایي که چیرې دغلته معدنیات راوستل شي نو د سیمې حالات بدلیدای شي او د خلکو ستونزې ورسره هوارېدای شي. تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
رازینو د سره لره بره نور سیما د سولی وزیرستان تحصیل شوال برخه ده. دلته د قیمتي مدنیاتو بې کچا غټې ذخیرې هم موجودې دي. قبایلیانو غوښتنه کړې ده چې حکومت یې دغه سیمه ته مخ راواړوي او د مدنیاتو را ایستلو دپاره دې د دوی پورا پوخ ملاتړ وکړي. په دغه برخ کې دوه قبایلیون احسان الله جلال خیل او عمل خان لنګرخیل مشال ریډیو ته په دارنګ ږغېدل ویلی دی
مو نوم دا احسان الله ارزین سدین کا ایتے می دا سے علاقہ دو پداش ډیر مدمیاتی پداش جنگلی نا دی پداش پیڑے شتا دا ناشتار شتا دا ول من شتا دا پداش ډیر غټ مدمیات ہے کدا مدمیات تا شرا کو ما توجہ ور کو دار او بوسی دا دمر مدمیاتی چې پدا علاقہ شو یو غریب ہن شي پته دې زه عمل خان دې ګراکه لاندې خل خبره کوم په رزینی غریبوم شه چې کیم مدنیاتی دا ډیر جوتای پروتي خو پدا شه مو دوالی سینا حق کړی دې چې هغه شه گرینایټ فرمایټ ورسایي جی افسوس دا دا چې دا مدنیات را سہی نه دو شوی ویلې چې پدا علاقہ شه روزی نه ندی ورتا روغلی دا علاقہ شه کاچا روزی نه دی چې دا اپو ما دی میز دا لکه تا مخربوله دا خلکو غون په خپل کاروبار سے مشروب شي او پاکستان ته هو ډیره به ښه نه فائدہ ملار شي
د شلی وزیرستان برستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان ها دامانی چې کدغه ما دنیا په کار راوستل شول بیا به شوال د ټوله دنیا د توجه مرکز وګرځي
په شوال کې مدنیات ډیر زیات او د مدنیات او دغه د پاره چې کوم د موږ دا کوشش دي چې بالکل دلته کې الحمدلله امن ارڅ خو جوړ شوی دی خو چې لارې ایکسس جوړ شي سړکونه ورته لک شان ته پرانستل شي سړکونه کو پاخه نه کو کچټ رکو نه نو زمونږ کوشش دا دی چې د شوال نمونږ د مدنیات روباسو او د دې مدنیات په ذریعہ باندې چې کوم نه شوال مونږ ټوري دنیا ته خو چې دا او دا څه پټه خزانه ده چې دلته کې هر څه پراته دي
د شوال رزين کبالیانو دا جواب تا کړه چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو او د سیمه نه د لاس کلونه کډوالۍ په واجه چې د دوی کوم بے کچا توانونه شوی دی د مدنیاتو کاروبار روزګار به هغه ټول بریا کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
مشال لړیو ته وګستئ تاسو مشال لري خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ اوردونکو زو باجوړ ساده باجوړ په سرکاري ډیگری کالج بر خلوزو کې د لیکچررانو د کمی ترڅنګ د سخلو اوبه او د ناستې د کوټو ډیر کمې دي په دې کالج کې 2400 دیش زده کوونکي دي خو دوی وای چې د استادانو د کمی لوجې زده کړې ډیر غیزمن کیږي تفصیل له سیمې د mashalradio خبريال شانواز سرک زیرا کوي
د باجوړ په مومند سیمه کې په یوازنی سرکاري کالج برخلوزو کې 2400 ځوانان سبق وای ورته استادانو یا لیکچررانو شمیر پکې 44 دی د کالج د انتظامیه په وینا چې په کالج کې لتر لګ 44 استادان نور په کار دي ځکه چې د هر مضمون لپاره یواز یو استاد دی او د شپږو مضمونونو استادان پکې بیخ نشته د کالج یو زده کوونکی عبدالبصیر وای چې هغوی د استادانو د شمیر د پوره کولو لپاره نه یواز د کالج بلکې پرډیکل چارواکو او تر دې چې لیمونه غړو ته هم ویلو خلای هم نو استادان د کالج ته ندیرا لیګلی
ار ډیپارټمنټ یو پیپر او ټیچر نشته سنگل ټیچر کالج نو پدې کې د میډیکل او د زوال جو د باټ نه دی خو به خدای ته مسله راوتا نو د مې سره هم د بیا هم څه گزاره کیږي دا خبر نه ټیچر راځي هغه په اپتا کې یو د درې کلاس والی سو ته پیر خپل موږ ویلو پرنسپل آفس کنټریکټ باندې کوم ټیچران ویل شي هغه لالهون شي موږ ته دومره مې موږ ولا ته سي چې لګی شان موږ
د برخلوزو یاد کالج په کال 1999 کې جوړ شو ولې د کال 2003 نه تر د کال 2009 پورې د یو پروجیکټ د لاندې روان وو او وروسته سرکاري هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ یا د لوړو زده کړو ادارې ته حواله شو په کال 2009 کې د جون په میاشت کې د وسلوالو لخوا په بارودو وال وزول شو چې دغه کالج زده کوونکو وروسته د عنایت قلعه باجوړ ټیکنیکل کالج ته زده کړو لپاره راوستل شو چې یو نیم کال وړاندې یاد کالج یو وار بیا جوړ کړی شو ولې لا هم پکې د اوبو ستونزه ده او ناست کوټی پکې کمې دي فرمان الله چې یو بل ځکون کې دي وای
بار بار د حکومت د موږ دغه مطالبه کړې موږ خپل امینه غانو نه چې کم دوه سال ټیبل راځي که نور هیڅ هم نه یو
چاله بچی دا قوم بچی اهم مسله دا غو دا بلدار سره پروفیسورانو په انده کمې
او کوم محل می چې د کالج د مشر سره د رابطې کولو کوشش وکړ نو ټلیفون یې بند وو. ور د کالج د انتظامی یو کلرک احمد جان اول چې هغه د کالج د ستونزو د هواري لپاره تعلیمي مشرانو ته درخواستونه لیږلي.
یو لسم کې منګه تقریبا 415 لکان داخل کړي. زمونږ سره د سټوډنټانو تعداد 1200 دي. چې زمونږ سره د سبجیکټ الا شولا پاکستان سټڈی شو سټټیسټیک شو چې د دې سره زمونږ سره یو استاد هم نشته دي. یو د نور کم سینسي مضامین دي میث شو کیمستری زوالوجی یا داسې بل او انګلیش او د دې زمونږ سره یو یو استاد دي. بالکل جی منګه مختلف شټین کړي دي په انتظامی د ډایریکټر ته پاغوي ته چې موږ یو زمونږ په وس کې نشته دي.
او یاد دی چې یاد کالج له د مامونډو د لورو پروتو سیمو ځوانان هم زده کړل راځي او په کالج کې د یاد ستونزو د ختمولو غوښتنه کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور.
د نیمې نړۍ غږ
زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و ورومي رانه زما کټ جې بو کو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د چې دا رڼا ته راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسلیه د لپاره چې کومې په مختص د لپاره دوري هغه ګل خزان سره شان چې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.